د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لرې کړې. د دې په څیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپله کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابره وو. خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یو لمداسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوو نه یوازې اقتصادي اړخه بلکې روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا د خپل مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک را کړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپل میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کول تړلی شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دوی لرل یا هر کاری چې لرل، خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خواندونه یې و هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان یې ورته سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوري شوی دی چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوی دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوی دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ورخو د نورو مشکلاتوش بلا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا یوه د حل یار ورته پیدا شي دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یو شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنی د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته په زړه کېږي، یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړي، چا په واس کې نشته چې د یو بل چا مشکل ورته حل کړي. څه ناڅه چې چا واس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړي. خو بېخي لرې ده
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې. دوی په خپل هیواد کې د وزګاری لوجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکو مینه حسن زی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کډرونه له لاسه ورکوي.
دغه کورنۍ یو خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغه کورنۍ کې ښځینه پورته شوې دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغه برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناست دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپل په خپل ځای کې وځایه ده، او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسیږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دوی حتی تر ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې یو څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه په هغه خپله خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کیږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کولی. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د دې ټوله کړه او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ته ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیواد دی، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر ارتیاسته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی دی او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
بله، قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و، یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسټرۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندي پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل، ماسټریانې یې وکړلې، ډاکټورا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټورا درلودله، او دوه درې پنځو کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلا بیکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستې. وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړې دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي چې تر یو ځای پورې مه ورسو، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پت ته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بی عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندي چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني خبره خبره باندې، هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه میرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولي دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خلونه لرې کیږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته موږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړل، له خوندو سره مالو ګوري، وایي هېڅ وخت شب شب نه میمانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس موږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وای چې هغه ول کی تودا کی هر یو فریادونه کول رادیو غانې هم یوټیوبونه کی هم هرڅه کی به نړیوال به هم اروپאי اتحاد هم غټ پورته کول امریکا هم غټ پورته کول او ملګری ملتونه می موږ غاوریدل تر دې ځای پورې ما وینې سه بم راغله تشریف راوړل او به نتیجه برتلاړه د ملګری ملتونو استاذ نو دا ټول مشروع کی لګزره تود وو هو څنګه چې دریم تعلیمي کال راغی منسته چې لا هم په کورونو کې ناست یو لا هم بیکار او بیروزګار یو لا هم د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لړۍ موږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال به توجهي هم ده او بل اخر نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرې د خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت دا غوښ سره ده یا دا ذهنیت سره ده چې بل اخر تونه وکړو موږ خوده غو خپل اڅه وکړو خپل کوششونه مو وکړو خپل فشار مو په باندې راوړو چې دا خلک نه پويږي په دې باندې موږ څور سره وکړو د سیو فکرونه هم د اکثر خوندو سره سره چې بل اخر به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د پښتنو د جوابونو د کار از دومره عاجز پاتې کېږم چې ما تخپل عینه حل کې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی حڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کال خوشو درې کال نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول لمنځزي کومه په د یو سکروټ سره مشابیکو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله یې پرې دی هیر کیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پښتنه لپاره مونږ هیڅ جواب نه لرو چې هغه ته قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانی کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوند سره دا تشويش ده
bale په دغه سی یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاری زمينه برابر کړي څور په پلاس راوړي او ذهن مصرف او وسی ترڅو د حالت بدلیږي
صح ده یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره د مخکنی یادونه وکړه چې د اوسله ورکول یا د تسلی کول د دوی هم ډیر سخت شوی ده خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت لا سوار نه کړئ او بل اخر به د شپې ورځې تیرې شي کوشش وکړئ ځان مصرف وساتئ په کورونو کې جنو ته درس ورکړي کورسونه جوړ کړئ ډیر فیسنالک او چې تاسو هم یو شی وسی او هم هغه ته هم تکلیف نه هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم بس یو کورسونه جوړ کړئ کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزي او د بافت دغه سیستمونه مختوي سي هغه د غره ته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت او استلاله هرڅه مو جوړ کړل پر نندارتونونو باندې مو خرج کړل دغه د فلان کې خور راغله مونږ نیرانی ولا فلان کې خور راغله مونږ په دغه نه لقیمه تمرانی ولا یعنی د سوسوچ به ډیره کمه فائدہ مونږ ځان ته نستر کې ونیول په دې خاطر چې دا کومه فائدہ به اوس مونږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړو د بل وخت لپاره به ډیره فائدہ ترلاسه کو خو متاسفانه هغه من درتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګول چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نن درتونو کې اور راکنه نارینه شرکت ونی کې نو د تجارت څوک یې خو تجارت خو تخزته د سفر حق اجازه تنه نه ورکه بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکه نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکه چې هغه بي خديجه کبرا غوند لارسي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه کی سفر وکي ولارسي الته تجارت وکي خو دغه نارینه پرې د چیرې دغه نندارتون ته دغه شی کیفیت باندې پوشي په قیمت یې پوشي په ارزش یې پوشي زه توزیع ورته ورکم معلومات ورته ورکم چې دا دغه مصارف لري په دغه مصارف څخه ورسته چې دا په دومره باندې خرشي دغه ګټه ورته ماميږي تا ته هم ګټه کیږي ما ته هم ګټه کیږي چې په کور کې ناز دغه ته هم ګټه کیږي چې هغه جوړي یعنی جوړون کوي او خرڅون کوي او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجارت د رسو ته مفاد باید په نظر کې ونیول سي هیڅ کله به مونږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نکيږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون بره نشي نا امیدي او ناهلي بنکو ځکه چې یو خو نا امیدي وای کفر دی او بل دا چې کله مونږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت نا امید نشو او بل دا چې کله مونږ امیدوار یو او کله چې مونږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو یعنی خوځښت ولرو دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي تجربه شوی کار ده
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري دوی بار بار لار طریقه کوخه کړی مراجعه کړی خپل ستونزې ورته رسولې دي خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پریږدې دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو د باندې هم عزت لرو نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شم نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي د تعلیم نه به شروع کیږي ته تعلیم زمينه را ته مساعد که هغه خپل وصول در باندې تطبیق که هر رقم وصول تر تعینې هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینې خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله خوند ته د کار زمينه مساعد که داسې فیکټریز ورته جوړ کړي داسې په ودروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه په ټولنې کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
ان شاء الله مننه ښه وختونه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میل مدي د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکل یا د درنو کارونو پاکل معلومات راکړي شاقه کار یا درون کار کوم کار ته ویلی سو
شاقه یا درون کار هغه کار ده چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخته تمام شي دا غوښه توان څخه بیرون وي په دې کې د امرادي چې کوم موده چې هغه عادي وخت ټاکل کیږي انسان ته د کارونو لپاره داغه څخه یا وخت پر زیات شي الکه په عمومي صورت اته ساته د ورځې کار وکړي په غي باندې ساتونو نور اضافه شنو کار کې د شي چې هغه اته نورمال کارم یا شاقه کار ته وړي او یا دا وی چې هغه د انسان د توان او بیرون وتلې وي په شاقه کار کې دام راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کوي هغه شاقه کار کې حسابي
بله دغه شاقه کارونو هغه بعد پایله
کرا توازی کی چې په ماشومان باندې کوم بد اغیزه کولای شي؟
اغیزه خو دا دی چې کله انسان شاخه کارون تړل کیږي، فینډیزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس پریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مهرو کې تغیرات راتلل، دا هغه ځای کې
په افغانستان کې اکثره وخت دل کېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي. دا خو واقعیت ده چې خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی، نو که چیرې بدو پایلو ته به راسو. دا چې نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومانو له شاقه کارونو درنو کارونه دوی پیدا کوي، آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بې اخته شي چې هغه علاج ونه لري؟
ارزښت خو نه لري، خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، بعض فامیلونه د بدمورۍ لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي، ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو موسسات چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د لاسلیونه وکړي. نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومانو باندې شاقه کارونه وکړي.
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وګو نه دغه درانه کارونه سپک کړي؟
بله، او بدبختانه په افغانستان کې دا بعضې ځایونو کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کې هم وي، فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي، نو بیا هم په ماشومان باندې کار کوي، او کېدای شي چې هغه اقتصاد دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي. پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کې، په پلارونو میندو کې، چې دغه شاقه کار کېدای شي په لنډ مهال کې دوی ته اقتصادي ګټې راوړي، مګر په اوږد مهال کې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي. نو دغه نه پوهاوی د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې حق کارونه وکړي.
کله چې دغه ماشومان غټېږي، دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي و په دوی درانه کارونه کول، څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي؟
ګوره، دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کې، د تعلیم په وخت کې، د لوبو په وخت کې داس کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی، د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کیږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کیږي، دغه کمی ورسره موجوده وي، نو بیا د دې باعث کیږي چې هغه مکمل په ټولنه کې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی.
په دغه دوران کې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کیږي. په راتلونکي کې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي؟
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو، نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولای، همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولای، خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی. نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي.
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په کور کې د کورنۍ نور مشران هم وي، دا هلته څومره د ده حق تر پښو لاندې سه؟
د ده خو حق ګوري په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورئ څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي. یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي، هغه تر نه اخیستل کېږي. بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني نظره هم سالم وي، فزیکي له نظره هم سالم وي، هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي. نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي. او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني، چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي، هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي. نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه تر نه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه.
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي، کله چې کورنۍ کتل کېږي، معمولا په کورنۍ کې شپږ ماشومان، اووه ماشومان، اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیر ماشومان وینو، هغه کورنۍ نسي کولای چې ټولو ته رسیدګي وکړي. بیا نو که شاقه کار کوي، که وخت ناوخت له کوره وځي، څوک ورباندې خبر نه وي. په خپله په یو کورنۍ کې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته راوړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي؟
ګورې مشمان د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد د پاره د تعلیم د پاره د یو فامیل د درست ادارې د پاره ډېر مهم وي. کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کیږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي.
په یوه کورنۍ کې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي، مثلا ار سړی ته پخپل سویه پخپل توان کار ون سپارو سی، دا به څومره دي لامل کیږي چې په ماشومان باندې شاقه کارونه وي؟ یعنی د یو منظم پلان نشټون د اقتصاد په برخه کې
یو فامیل کې د ماشومان تعداد درلودل، څومره ماشومان باید ولري، څو وخت ماشومان دنیا ته راوړي، څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څونه آمادګي مور پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي. بیا فامیل اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
کراسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بلدات سنې وړکای ده په توان نه پوهیږي. دا هغه ورسره مني څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومان د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي غیر افغاني فرهنګ ګرځېدل دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه د سرپرست د سترګو نه لري په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو په کار کېږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنو له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا دی چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
داسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دا ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګوره بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېر سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیر شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.99% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوی دی په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم بیا د دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د هر لارو چارو ته مومن صاحب درته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوی وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدای ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین مور او پلار او هغه ټولنه دې ته آماده وسیږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم ده. دوهمه خبره به دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي چې دا بیا خپل په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد ښه وي او ژوند ښه وي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولی شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسیږي، والدین په دې باندې پوه اوسیږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاخه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې بلندمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دوی مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاخه کارونه په ټولنه کې راکم شي او په ماشومان باندې چې هغه منفي اغیز دي دا هغه مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کورونه کوي، او کورنۍ یې وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبوره یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت داره چې ټولنه کې بے بزات خلکو سره کومک وکړي. هغه بے بزات کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوزي او اړکیږي چې ماشومان خپل شاقه کارون ته اړ باسي. دلته د حاکم نظام مسؤلیت داره چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري، او دا چې هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې خځې موږ یادولی سو. نو دغلته دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کور بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خبرونه کې یاد کړې، له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی دا، تاسو د یو بشر په صفات څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې خلکات ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه خلک چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار داده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار داده چې دغه ضرورت ته په کتو سره طالبان هم خپل سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو پر اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي او ماشومان همداسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ته ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي. او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیاو لپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر به ښه وي مومن صاحب.
ما پیغام کورونه ته دا ده چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي هغه که پلار ده که مور ده که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاخه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي دپاره بهتره وي. دوی صحت به هم ورسره ښه وي، دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته همدغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتیرۍ وخت ترنه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته خپل فامیل ته خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولری. دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبرې وشوي. تربیه پرځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
Yeah. نہ بتانا سپوز نہیں آ